دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یازده ورځ او د 2023 کال د جنوري 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کورمی د حالات وبخشي. په دې خبرونه کې د شمالي او جنوبي وزیرستان د خلکو ستونزې او په پېښور کې د ګرانۍ په اړه پر راپورونو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. وزیرستاني کاروباریان وایي د غلام خان لاري بندېدو زشت تاوانونه وراړولې دي. پاکستان ویل افغانستان سره سفارتي چینلونه فعال دي او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې دوام لري. او د بنگلاديش چارواکي وایي 14 کال وروسته له پاکستان سره مستقیمی الوتنې پیلوي. اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان کاروباریان وایي د غلام خان بندر له تړل کېدو راهیسې لوی تاوانونه ګاللي او ګڼ خلک بېروزګاره سوي دي. دوی پرون مشال رادیو ته وویل په اکتوبر کې له افغانستان سره د سوداګرۍ له درېدو راهیسې د میرامشاه په منډۍ کې کاروبار په ټپه درېدلی دی او هلته دوکانداران او مزدوران بیروزګار سوي دي. د سوداګر د ټولنې عمومي سکرټر قمر زمان مسجد مشال رادیو ته وویل په شمالي وزیرستان کې اوږدمهالي نامنې وار لمخه کاروباري هرې لزلي ټکنۍ کړې وې او له خوست ولایت سره د غلام خان لارې بندېدو لا لوی زیانونه ورپه برخه کړي دي.
دا بارډر ټول بند شوی دی. کوم مسائل دې دوی ملکي په منځ کې دا خبره په ذریعہ باندې حل کو. لکه څنګه چې 15 دنیو سه بد حمله په وجه باندې کاروبار نه داريږي، داسې د نړۍ د افغانستان او د پاکستان کاروبار هم جاری وسته.
بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی مشر محمد یوسف کریم مشال رادیو ته ویل د سوداګرو اندېښنې او شکایتونه اړوندو ادارو ته لیږدوي. د ویل د تجارت بندولو پریکړه د پاکستان حکومت کړې او د بحالولو واکې هم له وفاقي حکومت سره دی. د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې. که څه هم د اکتوبر پر 19 اوربند اعلان سو، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ لا هم سوداګري نه ده پیل شوې. پاکستان وایي افغانستان سره سفارتي چینلونه فعال دي او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې دوام لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی نن په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې د ترهګرۍ د ستونزې له امله تر فشار لاندې راغلي دي. اندرابی دعوا وکړه چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ پیښې د پاکستان لپاره لومړنۍ اندېښنه ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا د اندرابی تازه څرګندونو ته ځواب نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار د پاکستانیو چارواکو اداوې رد کړې او ډاډ یې ورکړی دی چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي او دا چې په پاکستان کې د نامنۍ پیښې د هغه هیواد داخلي ستونزه ده. د پاکستان کورنی چار وزیر وایي د چینای وګړو د خوندیتوب لپاره په اسلام آباد کې یو ځانګړی مرکز جوړوي. د کورنی چار وزارت د جنوري پر 8 په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې محسن نقوی دا څرګندونه په بیجینګ کې د چین د عامه امنیت له وزیر وانګ ژانګ هونګ سره د لیدو پر مهال کړی دي. بیان وایي دواړه چارواکي پر دې هم سلا سوي دي چې د ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو لپاره یو کړنلاره جوړه کړي چې پکې د دواړو هیوادونو د پولیسو روزنه هم شامله ده. له تیرې بې لسیز راهیسې ګڼ چینایي وګړي د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک پر پروژو د کار لپاره په پاکستان کې میشت دي. لم هغه وخت راهیسې په بلوچستان، د سند په کراچي او د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پر چینایانو یو شمېر حملې سوي دي چې په غبرګون کې بیجینګ په بیا بیا له اسلام آباد د خپلو وګړو د خوندیتوب او ورباندې په حملو کې د ککړو کسانو د نیولو او سزا کولو غوښتنې کړې دي. د بنگلاديش چارواکي وایي 14 کال وروسته د رواني میاشتې په پای کې له پاکستان سره مستقیمی الوتنې پیلوي. دا به له 2012 کال راهیسې لومړی ځل وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیم او دوامداره پروازونه پیل سي. د بنگلاديش ملي هوایي شرکت بیمان مدیری بشرا اسلام نن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې د رواني جنوري میاشتې له 9 څخه د ډاکې او کراچي ترمنځ په اونۍ کې دوه پروازونه پیلېږي. نوموړی وایي د دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اتصال ښه سي او دا به د سیلګري، تجارت او د کورنیو د بیا ویزه کېدو مرسته وکړي. تر دې وړاندې د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ د مال لېږدونکو بیړیو مستقیم تګ راتګ د 2024 کال په نومبر کې بحال شوی وو. او رسته خبر دا چې ایرانی فعالان وایي په هغه هیواد کې رواني مظاهرې د دیش کارندوی کوي چې ایرانیان د ملایانو او مذهبي مشرانو ادارې یا استابلیشمنت واکمنی ختمې دل غواړي. هغوی البته د مشال رادیو له ایرانی څنګه رادیو فردا سره په مرکو کې ټینګار کړی چې په هیواد کې بدلون باید داخلي وي او بهرنی مداخله ونه سي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر اتمه په ایران کې مظاهرې دولسم ورځ ته داخلي شوې دي او په وروستیو کې امریکا ګواښ وکړ چې که ایرانیو چارواکو په ظالمانه ډول د مظاهرچیانو ځپلو ته دوام ورکړي نو پوځي مداخله به وکړي. په هغه هیواد کې خلکو د ډسمبر پر 28مه د ګرانۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې چې ژر په حکومت ضد لارینون بدلې سوې. په وروستیو کې په ایران کې ګرانۍ په بېساري ډول زیاته سوې او د نړیوالو آثارو پر وړاندې د ایراني تومان ارزښت خورا ټیټ شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال اډو خبرونه. خبرونه مل مشال رادیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې د نور ترڅنګ د دوغو راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. د شمالي وزیرستان کاروباریان وایي د غلام خان لاري بندېدو زشت تاوانونه وراړولې دي.
د غلام خان په بارډر چکولاوي دمیز غونډ رزګار منډې په بودوي کاروبار مې په چالو وي.
اخوا د جنوبي وزیرستان خلک بیا وایي چې حکومت د 2009 کال په پوځي عملیاتو کې د ړنګسو کورونو بشپړ معاوضې لا هم نه دي ورکړي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې په وروستیو کې د وړو قیمتونه پورته سوي او دغه صوبا د وړو د بحران له خطر سره مخامخ سوي ده.
اوڑاو چینی رے گران دی دوں گا حکومت تا دا سوال دے چی راتا آسان کی آو گرانی دا کار روزگار نشتا.
پر دی سر بیر دا سیمی او نڑی پاڑا یو شمیر نور راپورن هم در تلرو لمشال رادیو سروس. زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن یا اپ هم په صفه ډول اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون یا ځیرک موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای شئ. د اپ نوم موږ داسې لیکو ام ای اس اچ ای ال ار ای ډی ای او یعنی مشال رادیو. اوس راځو د راپورونو پر لور. د شمالي وزیرستان د سوداګرو اتحادیه یو ځل بیا د غلام خان بندر خلاصول غوښتنه کړې ده. دوی وایي چې د سیمې ولسته د پوځي عملیاتو او نامنۍ له امله تاوانونه رسېدلي ول او اوس د لارې بندېدو له وجې په کروڑونو روپۍ تاوان کیږي. د اتحادیه مشران دا هم وایي چې له افغانستان سره د لارو بندېدو په سبب ګڼ خلک بېروزګاره سوي هم دي. بلخوا چارواکي وایي چې د خلکو د تاوانونو او د لارې خلاصولو په اړه له اړوند ادارو سره خبرې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبريال عمر وزیرا کوي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې غلام خان بندر تړل کېدو وروسته د کروڑونو تاوانونه شوي او روان دي. دوی وایي چې د بندر بندېدو په وجه میرمشاه منډۍ کاروبار په ټپه ولاړ دی. د بندر کاروبار سره تړلي مزدوران، تاجران، ټرک ډرایوران، دوکانداران او نور ګڼ خلک بېروزګاره شوي. د شمالي وزیرستان سبزو او میوو تاجرانو اتحادیه مشر حاجي عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان خلکو د روزګار لویه وسیله غلام خان تجارت دی. د غلطه بل هیڅ فیکټری، کارخانه یا د روزګار موقع نشته. د غلام خان بندر تجارت سره د دوی معاش تړلې چې هر څه یې په ټپه ولاړ دي.
د غلام خان په بارډر چې کولاوي دمیز غونډ رزګار منډې په بودوي کاروبار مې په چالو وي، او مزدیر مې په رزګار وي، ګاډي ترانسپورټ مې په رزګار وي چې غلام خان بارډر بند ده. امیز غونډ مکمل هر شی بند دي، که مزدیر ده به رزګاره ده، که ترانسپورټ ته وي لوړ ده. نه مهرباني ده وشي دوه سره حکومتنه میز دا غوښتنه ده عوامې ټول مکمل رزګار بند شوه ده. د غلام خان بارډر نه علاوه په شمالي وزیرستان شو بل داسه ذریعہ نشته چې عوام پرزګار شي یا مزدیر پرزګار شي.
تیر 2015 کال اکتوبر کې د پاکستان او افغانستان کې طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ ترنخته وروسته د اکتوبر 12 راهسې د غلام خان تورخم چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر نورې لارې د تجارت پر مخ وتړل شوې. د تاجرانو اتحادیه جنرال سیکرتر قمر زمان میسود وایي چې دوی د کالونو راهسې د ناامنۍ او فوځي عملیاتو کې ځپلی شوي، په وار وار یې کاروبارونه خراب شوي، د روزګار یې متبادل هم نشته.
قبایل خو د وخت نه د بدامنۍ شکار دي، بازارونه ړنګ دي، روزګاري نه خراب دي، نه فکري شته، نه زراعت شته. واحده ذریعه د بارډر باندې د کاروبار وچ د به قسمت نه تیرې درې میاشتې نه دا بارډر ټول بند شوي دي او قبایل د ډېرې مسائل سره او بېروزګارۍ سره مخامخ دي. کومه مسائل وي د دوی ملکې په منځ کې د خبرې په ذریعه باندې حل کړو، لکه څرنګه چې 15 دنیو شي بد حملې په وجه باندې کاروبار نه درېږي، داسې دا د نړۍ د افغانستان او د پاکستان کاروبار هم جاری وسوتي.
د اکتوبر 12 نه یو شمېر حکومت مخالفه ګوندونو فعالانو، ترانسپورټرانو او سوداګرو په بیا بیا له پاکستان حکومت غوښتي دي چې له افغانستان سره د سوداګري بیا پیل کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم او د غلام خان بندر تحصیلدار عزیز خان مشال ریډیو ته وویل چې د لارو تړل کېدو په موضوع روزانه خبرې کیږي، خو لاسه فیصله نه دی شوې. یوازې غلام خان نه، بلکې پاکستان حکومت له افغانستان سره د تجارت ټولې لارې تړلې، خو د لارې د تړل کېدو په وجه د تاجرانو او عام ولس د روزګار او تاوان په اړه روزانه په بنیاد متعلقه ادارو ته ریپورټ لیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري له شمالي وزیرستان نزو د جنوبي وزیرستان پر لور. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې حکومت د 2009 کال په پوځي عملیاتو کې د ډنګسو کورونو معاوضه لا هم نه دی ورکړي، چې لامل یې د هغوی ژوند لستون سر مخامخ شوی دی. ځای مشران وایي چې حکومت د 1,09,000 کورونو سروې بشپړ کړي، خو 2,50,000 کسان لا هم له معاوضو څخه پاتې دي. بلخوا د سیمې د صوبای اسمبلی منتخب استازی وایي چې هڅه کوي چې حکومت اغیزمنو کسانو ته ژر تر ژره معاوضه ورکړي. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسجد راکوي.
په دغه براک شه د تحصیل سراروغه سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسجد ویایي
نجات عملیات شي د میش د علاقې د اپر وزیرستان چې ټیم کورینا وي دغه ختم شوي دي، ړنګ شوي دي. په دغه شي بیا چې کله سروې شریش والا د حکومت د طرفه دا وویل چې میز معاوضي نه ورکوي دغه چې ټیم ړنګ شوي کورینا دي. 1,09,000 کم بیش سروې وشولې چې په هغه شي وګوندې تر اوس زره چې ټیم سروې وي هغه و خلک ته ملاو شولې. په ایران انکور باندې 1,04,000 وه او په نیم ړنګ انکور باندې 1,03,000 وه. په داسې ٹیم سروے ملاؤس بولے باقی سروے تروے کا پورے ہاں
کورونو معاوضے نہ ملاوے دے پواجا دے خلکے مشکلات پدارنگ بیاناوی
وزیرستان سے دے اور موسم دے اور شریدو خلکے کورینا ڈھنگ دی پتنبین دے زون تیراوی نو نیز دے معاوضے پو وفاق بندے تروے سا پورا دا پیسے بکایا جاتی.
مشال ریڈیو چے دے چک سویلی وزیرستان زیرے اسی دن کے دڑانکڑی شوی کورونو معاوضے غشتنے پبارک شے دے ضلع نا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان سرا تماس ونی ولی آغوئی پزاوب شے وویل
صوبائی حکومت کم از کم سالور لیٹر پدا یونین کل شے اور ویت دا چنوا چیف منسٹر والای دائی در یپل لیٹر وطا کرائی دا چے بھائی دے نیا دڑانک کورے چکی میں معاوضے دی فتائی دے پورا یا ای پی شے روکاوے فیڈرل حکومت آتے آسے روکاوے یہ پکی مچ شے روکاوے تم دا خبر آتا کن پاک کرتا کن دے تو responsibility wa to operation try by but agree with these 22 arab repeat that judi ji but at highest level when meeting na chief the core commander the dada na kisa us maksad la de do ji inshallah ke padak sal 2026 ho ji kin register pe paise di aur inshallah wale halka pe milawish
de chag sweli waziristan zile us din ke da ham wawel che ka hukumat ye dadan kadi shwi corona muawze wara sawale de pura zarbid wandi ikdamat wa nakral ya wo ye desi mein us din ki pe ehtijaj lus پورے کاولے بنے با مجبور ہوئی. اشتیاق مسجد، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږي. خو ځو پېښور ته. په پېښور کې تاسو ته د وړو د ګرانۍ په اړه یو راپور لرو. په خیبر پښتونخوا کې په وروستیو کې د وړو قیمتونه پورته سوي او دغه صوبه د وړو د بحران له خطر سره مخامخ سوې ده. په صوبه کې وخت ناوخته په داسې حال کې د وړو بحران مخې ته راځي چې کله له پنجاب څخه خیبر پښتونخوا ته د وړو لېږدول بند سي. په دې نور حال د مشال راډیو خبریال وسیم سجاد له پېښور راکوي.
په پېښور کې د وړو نرخونه پورته شوي. یو تروړه وړو په شاوخوا 2800 روپۍ ملاويږي. موږ په پېښور کې د وړو تر ټولو لوی مارکیټ رامپورا بازار کې یو. دکانداران د وړاندې نه د ګرانۍ او د کاروبار د کمښت ګیله کوي. په پروان وخت کې د پلورونکو او اخیستونکو ګیله د قیمتونو پورته کېدل وو. د پېښور د میرامزو کچکول خان دیاړیدار مزدور دی. یاد مارکیټ ته د وړو اخیستلو لپاره ورغلی و. نوموړي خپله خواري مشال ریډیو ته داسې بیان کړه.
اوړه او چینی ډېر ګران دي. دومره حکومت ته دا سوال دی چې راته آسان کی. او ګراني ده او کار روزګار نشته. مجبوریا سره روان و. تیرو مجبوریا سره ژوند.
د رامپوري د مارکیټ د دکاندارانو په خبره درې یا څلور میاشتې وړاندې د 20 کیلو وړو بوری قیمت 1400 روپۍ و. اوس 2800 روپۍ دی چې سمدستی اثر یې په کاروبار پرېوتی دی. دوی یره څرګندوي چې قیمتونه نور هم زیاتېدلی شي. په خیبر پښتونخوا کې د دې نه وړاندې هم د غنمو او وړو بحران رامنځته شوی دی چې له کبله یې وار په وار اولس او له دې کاروبار سره تړلي خلکو احتجاجونه هم کړي دي. په دې لړ کې د 2021 کال په جون میاشت کې د پېښور نانبایانو د ګرانۍ پر ضد کاربندیز کړی و او وروسته یې ټول تنورونه تړلي وو چې وروسته ترې اولسي ستونزه جوړه شوې وه او خلکو ته ډوډۍ نه میلاوېده. په رامپورا بازار کې د سلیریشت کاله نه د وړو کاروبار کوونکي امان الله د وړو د ګرانۍ پر کاروبار کوونکو د اثر په اړه مشال ویډیو ته وایي.
او گاک شتا دی نه ختم شو. د دې یو مین وجه دا ده چې بیروزګاری ډیره زیاته شوه. هغه خلک چې یو توړه بدی په 1400 روپۍ شل کیلو وړه اوس موږ له گاک د 10 کیلو تپوس کوي چې بای 10 کیلو توړه تاسو سره شته. موږ ته تپوس کو چې په 10 کیلو څه کوي. وای زموږ وس نشته به دا 14 کیلو 10 کیلو په 1400 والو به دا ډیره ده. بیا به ګورو وسم دونه نشته. نو په دې باندې خو یو زموږ روزګارونه ډیر غټ اثر یې پرېښو. بیروزگاریم ډیرا دا او کاک نشتا نه هونه کې برابر دی. مارکیټ خو جی اگر رستو ورځو ته وګورو اوس ته وګورو نو مارکیټ نیم پنی مو غورځېدو جی.
په پېښور کې د اوړو د کاروبار کوونکو اتحادیه وای چې د پنجاب صوبې نه د اوړو د بندیز لامل په خیبر پښتونخوا کې وړه ګران شوی دی. په پاکستان کې د اوړو پیداوار زیاتره د پنجاب صوبه کوي او نورو صوبو باندې پلوري. د خیبر پښتونخوا حکومت د شمیرو تر مخه د صوبې د غنمو او اوړو کلنی استعمال شاوخوا 15.3 میلیونه میټریک ټنه دی چې له دې څخه یوازې 1.5 میلیونه میټریک ټنه په خپل صوبه کې پیدا کیږي. یعنی د سرکاري شمیرو له مخې خیبر پښتونخوا د خپل ضرورت د غنمو 15% د صوبې له پیداواره پوره کوي. 15% د میلیونو مالکان په خپل اخلي او 50% له پنجاب صوبې څخه ترلاسه کوي. د خبر پښتونخوا د وړو د اتحادیې مشر رامبیل د وړو د کمښت او ګرانۍ په اړه مشال ریډیو ته وویل.
یو نیم ځل 200 گاډي به روزانه زمون خبر پښتونخوا ته د آلتن راتله. اوس چې غریب موږ باندې بنکړي نه را پریږدي راته نو خامخا به دلته ګراني. زمونږ دی دغه کې نیو رامپور گیټ کې تقریبا 1400 دکانونه دي وړو دلته. ټول پېښور کې خډیر دي کنه. ټول اوس پېښور خو اوس خواغه پېښور نه دی کنه. ټول کلی خاریا شوی دا.
په خیبر پښتونخوا کې د وړو د کمښت او ګرانېدو مسله وخت پر وخت پورته کیږي او بیلابیل صوبایي حکومتونو پرې نیوکې هم کړې دي. په صوبا کې پروان وخت کې د وړو د کمښت په اړه وزیر اعلی سهیل افریدی په اکتوبر 2015 کې نیوکې کړې وې او د پنجاب لخوا د وړو بندیز یې غندلی و. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی د اکتوبر په 23 2015 د یو میټینګ وروسته د پنجاب حکومت هغه ګام وغند چې د خپلې صوبې نه د خیبر پښتونخوا ته د غنمو وړو د وړلو مخه نیولې و. وزیر اعلی ویل چې دا بندیز د پاکستان د اساسي قانون ښکاره خلاف ورزي ده او د خیبر پختونخوا د خلکو په حقونو برید دی. د پنجاب حکومت د دې مسلې او د سهیل افریدی د بیان په جواب کې لا هم سن دی ویلي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. اوس د جنوبي وزیرستان د ځنګلونو پر لور د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د ځنګلونو په غیر قانوني توګه د پرې کولو کار روان دی او چارواکي ورته هیڅ پام نه کوي. دوی زیاتوي چې باید حکومت د دې کار د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، خو د ځنګلاتو ادارې چارواکو بیا مشال رادیو ته ویلي دي چې په غیر قانوني توګه د ځنګلونو پرې کولو اجازه هیڅ چاته نشته او د دا ډول کسانو خلاف کاروایي کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د چګ سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې په غیر قانوني طریقې سره د ځنګلونو قیمتي ونې وهل لګیا دي او د ځنګلاتو محکمې چارواکي یې د مخنیوي د پوره څه ګامونه نه پورته کوي. د مردول ګډ سیمې یو اوسیدونکی رفیق عالم په دغه برعکس مشال ریډیو ته ویایي.
ټیمبر مافیا دو د کلی وطن د میز ځنګل د کلی شت غریب خلک هغه ته مزدیرا ورکوي. دا خلک انوال کړی دی چې د میز په وطن څو څېړې ډېر اړیو ته دو دا څېړې ته چونکې میز کلی پرشن آباد مکمل ویران دی. څېړې چونکې قیمتي لرګی په دادی چې د یورا د پلولو لپاره دا ډېر ضرورت وایي. نو دا آرې ورته چې څېړې دي او باقاعده په آرې باندې کټنګ کو او د ځنګلات لګاتار کټایي شری دو.
د سراروغه سیمې اوسیدونکی عثمان ماسید په ضلع کښې د ځنګلونو غیر قانوني کټائی په براکښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وجاغېدا.
حکومت نه چې برای مهربانی ځنګل کټایی کېږي دا به نه کېږي. په داسې ټیم خلک کټایی کوي چې لس کسان ته تازه ورکوي کسی چې څرنګه مثال خلک داری کوم تلتول انتظار یا خاموش دي نه یایي.
مشال ریډیو چې په ضلع کښې د ځنګلونو غیر قانوني کټایي په بره کښې د ځنګلاتو محکمې مرستیال مشر عرفان ماسید سره تماس ونیولي، هغوی په ځواب کښې وویل د چګ سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د ځنګلاتو محکمې چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع ځنګلونو قیمتي ونې ژغورنې د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خپرونې یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خپروم.
سروي د سه‌شنبې په ورځ د مازدیګر په څلور نیمو او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 15 بجو اوریدلی او کتلی شئ.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخې پر غاړه
د مشال پنوم او نورې ادبي کلتوري او ټولنیزې خبرونې او خبري غړې هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونې د موبایل اپ لارې اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې تاسو لپاره د خبرونو او راپورونو ترڅنګ یو شمیر ځانګړي اونیز خبرونې هم لري اوریدلې ماهروي. اوس ته د سوات پر لور. د سوات ځایي اوسیدونکو وایي چې 15 کاله وړاندې د سوات موټروې دویمې برخې جوړېدو لپاره پیسې ورکړل شوې، کار هم ورباندې پیل شوی و، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې دغه منصوبه د ځان ښکار ده. په دې اړه خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی د جنوري پر درېمه د صوبایي کابینې په غونډه کې امر وکړ چې د سوات موټروې جوړولو پر دویمه برخه دې ژر تر ژره کار پیل کړل شي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات موټروې دویمه برخه چې د چکدرې نه تر پتیپور سوات پورې 80 کیلومتره سړک دی، دغه جوړېدو په اړه کال 2018 کې د سوات سره تعلق لرونکي پخوانی وزیر اعلی محمود خان ویلي ول چې دې منصوبې لپاره د ایشین بینک او چین په مرسته 350 ارب روپۍ اخودې شوې، دا کې 20 ارب روپۍ د موټروې ځمکې مالکانو ته ادا کړې شوې. د موټروې په جوړېدو کال 2021 کې کار هم شروع شو، ولې د ځایي اوسیدونکو په نیوکو په ورسته کار بند شو. د موټروې جوړولو په ضد د تحصیلي کابل بریکوټ او مټه باز اوسیدونکو ویل چې د کروندې او د آبادې ځمکې لاندې کیږي، ځکه دوی په نقشه کې د بدلون غوښتنه کوي. د سوات تحصیلي کابل کانجو وکیل خان چې د سوات موټروې متاثرینو په نوم جوړ شوی ټولنې ترجمان دی، په دا غړه مشال لیډو ته وایي خو بلخوا ځایی اوسیدونکي وایي چې د سوات موټروې جوړول ځکه ضروری دی چې دې سره به لارې آزاد وي، ټریفیک به روان وي. په دغه اړه د تحصیلي بابوزۍ ولسی تړون جرګې غړی اسحاق زاید وایي چې دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زره دې په سوات موټروې کار شروع کړی شي.
ټریفیک د مسلو تقریبا 50% د دې حل چې دی دا موټروې دی. نو موټروې چې دی دا پېسټو د چکدرې نه والا د منګورې پورې په دې کې خو هیڅ مشکل نشتی. نو چې آیا حکومت به دې کې ولې داغې دلچسپي نشتی لکه نو کله موټروې باندې کار شروع شي او موټروې جوړ شي نو انشاءالله 50% د ټریفیک مسایل چې دی دا به حل شي، ځکه چې څومره ګاډي راځي نو هغه منګور شهر ته داخليږي د دې نوځي او داسې منګور شهر ته د برن راځي نو هغه ته بار ته ځي، دا مشکلات دي. لکه
د سوات منګوري خبريال غبر خان عدل وای چې سوات موټروې دویمه برخه چې د چکدرې نه تر پتیپوره پورې ده، په لاره کې ګڼ شمېر سیلانې سیمې راځي، دې جوړېدو سره به سیلګرۍ ته وده میلاو شي.
موږ په دې نظر وته هم ګورو چې کم که د سیاحت او د ترقۍ نخې نښانې دادي چې هلته کې دي په هغه علاقه کې دي سړکونه او د تګ را تګ دا کمی دغه چې دی دا د بحالي او دا د په جدید طریقو باندې دا یي. نو که پېسټو کم منصوبه چې دا د موټروې ده نو دا خو زما خیال د سیند په غاړه ده د پتیپورا پورې، نو دا یو ښه منصوبه ده او دې کې که د چا څه تحفظات وي نو هغه دې لرې کړی شي ختم کړی شي. نو زه خو ته په دې نظر ګورم زه یم چې یاره د زر تر زره دې دا منصوبه چې ده په دې د کار شروع شي او دا دې مکمل کړی شي.
د سوات د صوبایي اسمبلۍ غړو زلکیم اختر خان او نیم خان په دا اړه د موټروې متاثرینو سره ناسته هم کړې او ورته باور ورکړي چې د متاثر خلکو مسلې به د صوبې اعلی وزیر سهیل اپریدی سره شریکوي. دوی وایي چې سوات موټروې په دویم برخه به جوړېدو کار د جنوري نه شروع کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د مازیګر 6:30 بجې سوې دي. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د شمالي وزیرستان کاروباریان وای د غلام خان بندر ل تړل کې دوه حصے لوی تاوانونه غاللی او ګڼ خلک بیروزګار شوی دی. دوی پر مشال لاړی تول په اکتوبر کې افغانستان سره د سوداګری ل درې دوه حصے د میرامشاه په منډی کې کاروبار په ټپه درېدل او هلته دکانداران او مزدوران بیروزګار شوی دی. پاکستان وای افغانستان سره سفارتي چینلونه فعال دي او د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنز اړیکې دوام لري. د پاکستان د بهرنی چار وزارت ویان طاهر حسین اندرابی نن په اسلام آباد کې ونیز خبری غونډه ته د وینا پر مهال وویل چې په ورستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنز اړیکې د ترهګری د ستونزې لامل تر فشار لاندې راغلي دي. د پاکستان کورنی چار وزیر وای د چنای وګړو د خوندیتوب لپاره په اسلام آباد کې یو ځانګړی مرکز جوړوي. د کورنی چار وزارت د جنوري پر ومه په یو خبرپاڼه کې لیکلي دي چې محسن نقوی دا څرګندونې په بیجینګ کې د چین د عامه امنیت له وزیر وانګ ژانګ هونګ سره د لیدو پر مهال کړي دي. د بنگلاديش چارواکي وای څوارلس کال وروسته د روانې میاشتې په پای کې له پاکستان سره مستقیمې الوتنې پیلوي. دا به له 2012 کال راهیسې لومړی ځل وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیم او دوامداره پروازونه پیل شي. او ورستی خبر دا چې ایرانی فعالان وایي په هغه هیواد کې رواني مظاهرې د دیش کارندوی کوي چې ایرانیان د ملایانو او مذهبي مشرانو ادارې یا استبلیشمنت واکمنی ختمېدل غواړي. هغوی البته د مشال رادیو له ایرانی څنګه رادیو فردا سره په مرکو کې ټینګار کړی چې په هیواد کې بدلون باید داخلي وي او بهرنی مداخله ونه سي. زموږ هغه مشال رادیو خاوري او ستاسو پام د نړیوالو او سیمیز راپورونو پر لور راګرځوم. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیټرو سپین مانی تور وباله. دا بلنه پرون تر هغه څو ورځې وروسته سوې ده چې ټرمپ پیټرو د نشي موادو د قاچاق د ایداو لامل ګواښلی او ویلي و چې پوځي عملیات ورباندې وکړي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیټرو سپین ماڼۍ ته وروباله. دا بلنه د چهارشنبې پورې څو ورځې وروسته لدې شوې ده چې جمهور رئیس ټرمپ ښاغلی پیټرو د نشي موادو د قاچاق د ادعاو له امله ګواښلی وو او ویلي وو چې پوځي عملیات به پرې وکړي. وروسته لدې چې امریکایي ځواکونو د جنوري په درېیمه د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو له واکه لرې کړ او د امریکا متحده ایالاتونو ته یې د محاکمې لپاره ولېږداوه، په هماغه ورځ ولسمشر ټرمپ د کولمبیا ولسمشر ته خبرداری ورکړی وو چې پام دی وي. د چهارشنبې پورې وروسته له نږدې یوه کاله د امریکا او کولمبیا د ولسمشرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې وشوې او بیا ټرمپ وویل چې په لنډ وخت کې به له هغه سره وګوري. ټرمپ په خپله ټروټ سوشل پاڼه کې ولیکل چې پیټرو د نشه یي موادو او نورو اختلافاتو په اړه د وضاحت ورکولو په خاطر د ته ټلیفون کړی. ټرمپ زیاته کړه چې د پیټرو له زنګ او د خبرو له ډوله راضي دی او په لنډ راتلونکي کې په سپینه ماڼۍ کې له هغه سره د لیدو هیله لري. امریکایي ځواکونو شنبې سهار وختي د وینزویلا پر پلازمینه کاراکاس برید وکړ، پوځي هدفونه یې بمباري کړل او د ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې مادورو له واکه لرې کړ. ټرمپ د اکشن بی پروس له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کولمبیا ته ورته پوځي تهدید وکړ. ولسمشر ټرمپ د کولمبیا جمهور رئیس د مخدر موادو په قاچاق تورن کړی او پر هغه او د هغه پر کورنۍ مالی بندیزونه لګولي. کله چې له ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې په کولمبیا کې هم د وینزویلا په څیر پوځي مداخله امکان لري کنه، ټرمپ وویل دا راته ښه ښکاري. پیټرو د دوشنبې پر ورځ وویل چې دی د دغسې ګواښونو په وړاندې د وسلې اخیستو ته چمتو دی، خو له ټلیفوني مکالمې وروسته پیټرو خپلو پلویانو ته په یوې غونډه کې وویل چې دی په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ لیدو ته چمتو دی، که څه هم تر دې دمه نیټه نه ده اعلان شوې. هغه وویل پلان یې درلود چې سختې خبرې وکړي، خو له ټرمپ سره یې تر یو ساعت خبرو وروسته لهجه نرمه کړه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.mashalradio.com. او اوس راځو د یو بل راپور پر لور. د راپور له مخې پاکستان او سعودي عربستان په وروستیو کې په دې اړه خبرې پیل کړي چې د سعودي عرب شاوخوا $2 ارب پورونه د جی ایف اوولس جنگي جیټ الوتکو په تړون بدل کړي. دواړو هیوادونو په داسې حال کې د دفاعي همکاري د عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي چې پاکستان له سخت مالي فشار سره مخامخ دی او سعودي عرب په منځني ختیځ کې د امریکا د ژمنو په اړه د ناڅرګندتیا په وړاندې د دفاع لپاره خپل امنیتي ملګرتیاوې بیا تنظیموي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال راشد خټک له اسلام آباد راکوي.
پاکستان د سعودي عرب سره په دې خبرې کوي چې د سعودي عرب لخوا ورکړل شوی $2 بلیون پور د جنگي الوتکو په تړون بدل کړي. حکومتي او پوځي سرچینو مشال رادیو ته وویل چې سعودي عرب پاکستان ته $2 بلیون پور ورکړی وو. که د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې کامیاب شوې نو پاکستان به سعودي عرب ته جنگي الوتکې جی ایف اوولس تندر ورکوي. جی ایف تندر سپکه جنگي الوتکه ده چې په پاکستان کې د چین په همکارۍ جوړه شوې ده. تیر کال د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ دفاعي تړون هم شو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم رسنیو ته ویلي دي چې پاکستان به د جی ایف تندر په خرڅولو سره دومره پیسې ترلاسه کړي چې د نړیوال صندوق نه پور اخیستو ته به ضرورت و نه لري. په اسلام آباد کې په نیشنل ډیفنس پوهنتون کې د سټریټیجک سټڈی ډیپارټمنټ یا د ستراتیژیکو مطالعې څانګې مشر ډاکټر ضیاءالحق شمسی چې د پاکستان د هوایي ځواک پخوانی لوړپوړی چارواکی هم دی مشال ریډیو ته وویل چې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ په دې لړ کې د ډېرې مودې راهسې خبرې اترې دوام لري ځکه چې سعودي عرب پخوا جنگي سامان صرف د امریکا نه اخیستو خو اوس د نورو هیوادونو سره هم دغسې تړونونه کوي. سعودی عرب د چین نه هم په خپل میزایل پروګرام کې مرسته اخیستې ده. د پاکستان سره خو دفاعي تړون کړی دی. جی ایف 17 د سعودی عرب لپاره نوې الوتکه نه ده. ما ته ښه یاد دی چې څلور کاله پخوا قطر او سعودی عرب دواړو غوښتل چې دغه جهاز واخلي خو بیا د سیمې سیاسي وضع په وجه هغه کیسه پاتې شوه. اوس سعودی عرب بیا د دې اخیستلو هڅه کوي ځکه چې اوس دغه الوتکه په جنگ کې هم په بریالیتوب سره کارېدلې ده. که سعودی عرب دغه الوتکه واخیسته نو دا به زموږ لویه بریا وي ځکه چې بیا به نور هیوادونه هم په دې کې دلچسپي واخلي او پاکستان به له دې الوتکې صادرونکي شي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان که دغه جنگي الوتکه په نورو هیوادونو خرڅول پیل کړل نو د خواجه آصف خبره رښتیا کېدی شي.
بالکل دا خبره لگا وقت نو شروع دا دا وی دا پارا ملٹری ہارڈ ویئر او ملٹری ٹریننگ او ملٹری اس پرسنل پکار دا او مونگلا کیش پیسے پکار دی چ لون ورکو او زمونگا پ اکانومی کی انویسٹمنٹ پکار دے چ زمونگا اغوی سر پیسے ڈیری دی چ زمونگا جت پورے کی مون سر ملٹری ہارڈ ویئر او ملٹری پرسنل او ٹیکنالوجی دون رد چ دا وی دا کدا یو ڈی گورنمن سچویشن دے کدا اوشی نو زما پ خیال چ زمون دے دا ډېر غټه خبره ده خو زه په دې کې یو غټ فیکټر دی د امریکا ځکه دا غوی امریکا سره هم ډیفنس پیپ دی نو آیا غوی به دا فائنل دغه ته پریږدي او کنه.
یو لوړ پوړي پوځي چرواکي مشال رډیو ته د نوم نخ پرولو په شرط وویل چې دا تړون به صرف د جنگي الوتکو پورې محدود نه وي بلکې پاکستانی پایلټان به سعودي پایلټانو ته ټریننګ هم ورکوي او امکان لري چې د پاکستان د هوایي ځواک ځنې افسران په مستقله توګه په سعودي عرب کې ووسیږي. د پاکستان د هوایي ځواک مشر ظهیر احمد بابر د سعودي عرب په دوره تللی دی او هلته د سعودي مقاماتو سره د پوځي همکارۍ زیاتولو په لړ کې خبرې اترې کوي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري اوس زو د افغانستان پر لور. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او دغه شان د یاد سازمان علمي ښوونیز او کلتوري اداره یونیسکو وای افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخامخ دی. یونیسف او یونیسکو په یو ګډ راپور کې اندېښنه ښولې ده چې په دې هیواد کې شاوخوا 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه ان ساده متن نسی لوستلی بلخوا ځینې افغاني کورنۍ په ځانګړي ډول نجونې وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیز دوی سخت خپه کړي او یو بې برخلیک حالت سره مخامخ دي. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
موږ هغه ورستی هله هم دی ته و چې د حکومت کلک دفاع به مو وکړي.
وای که څه هم تیر شل کاله د خپل پډیرو سختیو خپل لوړی زده کړې کړي، خو په خبره پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه سره تر شپږم ټولګي پورته خوندیو او په هانتونو کې پرنجونو پر زده کړې بندیز سخت نه هیله کړي ده. د کندهار ولایت اوسیدونکو او د دوه انجونو زده کوونکو مور دې میرمنې چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د جنوري په اتمه یې ازادي راډیو ته وویل.
موږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورې شوې. موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیله من او خپه یو، ځکه چې هغوی یوازې زموږ د ضرورولو ننداره کوي او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لیرې کول یوازې په سخت ټکو غندي. موږ هغه ورستۍ هیله هم دی ته وه چې د حکومت کلکه دفاع به مو وکړي.
بلخوا د کابل ښار د درېیم مکریانو اوسیدونکي زهرې چې پر زده کړو یې تر بندیز مخکې د نهم ټولګي زده کوونکي وه او دوو نورو خویندو یې تیر کال شپږم ټولګی خلاص کړ، هم ازادي راډیو ته وویل. که څه هم کورنۍ د زده کړو په برخه کې ډېر زیار کاغلی، خو دې بندیز بې برخلیک او سختو شرایطو سره مخ کړی دي.
دې بندیز موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړو. وړې خویندې مې چې ورونه ګوري چې هغوی ښوونځي ته ځي او دوی نشي تللی، تل یې په سترګو کې اوښکې وي. د طالبانو پر راتګ زموږ او زموږ د پلار او مور دې برخه کې زحمتونه ټول بې ګټې شول.
دا په داسې حال کې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او علمي ښوونیز او کلتوري سازمان یونیسکو په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې وضعیت په اړه په یو تازه ګډ راپور کې ویلي چې ښوونځي ته د لاسرسي په برخه کې د دوو لسیزو لاسته راوړنې له 2021 کال راهیسې د محدودوونکو پالیسیو د اوږدمهاله پانګونې کموالي، د بندیزونو له امله د تمویل محدودیتونو او بشري ټکانونو په چټکۍ وضعیت بدل کړی او په ټکو یې میلیونونه ماشومان په ځانګړې توګه انجونې له زده کړو محرومي سوي او په ټولو کچو کې د زده کړو پایلې له منځه وړي دي. یونیسف او یونیسکو په خپل دې 44 مخیز راپور کې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 1 په خپل وی پڼ خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې، ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او په وینا یې د هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه وروسته ان ساده متن نسی لوستلای. په دې راپور کې راغلی چې په 2040 کال کې په لومړنیو ښوونځیو کې د نوملیکنې شمیر 6.8 میلیونو ته ورسید، خو دا یې د 2023 او 2040 کلونو ترمنځ په ټپه ودرېده چې شاوخوا 3.8 میلیونه زده کوونکي الکان او 2.98 میلیونه یې انجونې وې. خو د راپور په ټکو د هلکانو زده کوونکو د ګډون شمیر د بې وزلۍ، د کورنیو له خوا ترې د کار غوښتنو او د ښوونځي د کیفیت د کمیدو له امله په زیاتېدونکې توګه اغېزمن سوی دی. راپور کې راغلي چې په ثانوي یا منځنیو زده کړو کې د نجونو ګډون په 2022 کال کې 0% و او د افغانستان د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو له خوا د وضع کړیو پالیسیو له مخې دا حالت تر اوسه هم داسې پاتې دی. دې راپور کې اټکل سوای چې تر اوسه شاوخوا 2.2 میلیونه کم عمره نجونې له ثانوي یا شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محرومې سوي دي او 390,000 نور په هر تعلیمي کال کې د زده کړو له دوامه منع کیږي. دغه شان له 2.4 میلیونه څخه ډېر د لومړني عمر لرونکي ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي چې شاوخوا 80% نجونې دي. د یونیسف او یونیسکو په دې ګډ راپور کې راغلي چې ټولې ثانوي زده کړې کمزوري سوي او په ټکو یې تایید سوي معلومات ښیي چې د دې زده کړو لپاره نوملیکنه په 2040 کال کې 1.01 میلیون زده کوونکو ته راټیټه شوه، چې په 2021 کال کې دا کچه 1.24 میلیونه لوړه وه، چې دا وضعیت د نجونو بشپړ حذفول او د هلکانو د ګډون کمیدل منعکس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجي ډول فرمانونو کې پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه ولګول چې لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې کړې. که څه هم دا بندیز دوی د خپل مشر تر بل امر پورې ځنډولی بللی و او ویلي و چې د نجونو د زده کړو لپاره په بېلابېلو امکاناتو برابرولو کار کېږي او بیرته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دا بندیزونه لا هم خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت دی او پر ښځو او نجونو ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه هم راو پرول چې لا هم دوام لري او بیلابیل نړیوالو سازمانونو یې وخت په وخت منفي پایلو په اړه اندېښنې ښودلې دي. یونیسف او یونسکو د تیر 2015 کال اکتوبر په 8مه هم په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړې. دې سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2013 کال پورې به 4 میلیونه نور نجونې هم له زده کړو محروم سي، چې په بل قوه توګه به تر 2016 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
زموږ غله مشال ریډیو خاوري او زو خوست. د جنوري پراتمه په خوست کې 280 تن هغز د کوونکې وستایل سول چې لښوونځیو په لوړو نمرو فارغ سوي او یا راتلونکو ټولګیو ته ارتقا کړې ده. د پروګرام منتظمینو د دې کار مخه زده کړو او درسونو کې لا ډیر زیارته د ځوانانو هڅول او تشویقول یاد کړل. دا مهال د خوست په حکومتي او شخصي نږدې 1500 ښوونځیو کې شاوخوا 300000 زده کوونکي درس وایي چې د نور افغانستان په شان دلته هم نجونو ته یوازې تر شپږم ټولګي پورې د زده کړو حق ورکړل شوی دی. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
په خوست کې د خصوصي انسټیټیوټونو د ګډې اتحادیې او د دې ولایت د ځوانانو چارو امریت په ګډو هڅو د دې ولایت د بیلابیلو لیسو، منځنیو او لومړنیو ښوونځیو او دیني زده کړو هغه لسګونه ممتاز او تکړه زده کوونکي وستایل شول چې په لوړو نمرو فارغ شوي او یا یې بعدي ټولګیو ته ارتقا کړې ده. د برنامې منتظمین د دې تشویق او هڅونې موخې زده کړو ته د نالوستو ماشومانو، تنکیو زلمیانو او ځوانانو هڅول او راتلونکو پړاوونو ته د لوستو کسانو ښه تیاری کول بولی. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری مشال رادیو ته وویل:
موږ دوه هدفوي هدف دا و چې هغه ځوانان چې عمومي اول نمره په خپل لسو مدرسو کې راغلي دي دوی به تشویق شي. بل هدف مو دا و چې ځوانانو لپاره به دا کور شوی وي آینده چې دوی تشویق شي، ځکه موږ یو خبره کوو چې په کومه ټولنه تشویق وي هلته پرمختګ خامخا کیږي. او موږ سره په دې کې د 12 ولسوالیو نه 3 واحدونه او د مرکز نه 280 قصون ولټول.
بلخوا زده کوونکي هم یو ښه راتلونکي ته د دوی د متوجه کولو او خپل زده کړیزو مسؤلیتونو ته د ښې پاملرنې په خاطر دا ډول برنامې ګټورې بولي او ډاډمنېږي چې دوی د خپلو کورنیو تر څنګ د اړوندو ادارو له پاملرنې هم برخمن دي. یو تن زده کوونکي نعمت الله وویل:
داسې برنامې موږ ډېر تشویقوي، ډېر مو هڅوي چې لا زده کړو کې کوشش وکړو. څوک چې د مکتب څخه عمومي او نمرګان فارغ شوي دي هغوی ته تشویق ورکوي چې تعلیم ته نور هم وهڅېږي، او څوک چې د پوهنتون څخه فارغ شوي دي عمومي او نمرګان هغوی ته تشویق ورکوي تر څو په خپلو وظیفو کې، خپلو کارونو کې لا وهڅېږي، تشویق شي او هڅاند شي.
زده کوونکي دا ډول ګډې تشویقي برنامې د ښوونځیو او مدرسو ترمنځ د اړیکو د نږدېوالي او باور جوړونې لپاره هم ګټورې بولي او زیاتوي چې په دې سره ټول ځوان قشر هېواد ته د وفادارۍ روحیه پیدا کوي. یو بل زده کوونکي سیف الله وویل:
نننۍ غونډه د زده کوونکو، د ښوونځي د زده کوونکو، همدارنګ د مدرسې د زده کوونکو ترمنځ دیوالی لپاره دیوالی سمبول دی. همدارنګه پر راتلونکي کې دا غونډې د زده کوونکو مثبت اغېز درلودلی شي او د دوی پر زده کړو او همدارنګه د سالم رقابت لپاره دا رغند رول لري.
د ممتاز زده کوونکو د تشویقي برنامې تابع کوونکي وایي دا ډول هڅونه په ځانګړي ډول ځوانان او زده کوونکي هڅوي چې د خپل ژوند دویم پړاو چې پوهنتوني او مسلکي زده کړې دي هغې ته د بریا لپاره لا ډېر کوښښ وکړي. د انسټیټیوټونو د اتحادی مشر نور الله قاضی زاده وویل
د دوی له طریقه هغه شاګردان چې هغه اوس هم غافل دي غفلت کې او خپل درسونو ته په تشویقي بڼه جریان نه ورکوي د هغوی اروېښول دي او زمان کې دغه کوم شاګردان چې دلته مونږ دغه ممتاز تقدیرو د نه یو هدف داره چې دا نور هم تشویق شي تر څو په آینده کې ښو ښو پوهنځیو ته لیارې پیدا کړي.
یاد دي وي سږکال د خوست د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا چې د دې ولایت له شاوخوا 1500 حکومتي او خصوصي ښوونځیو ټولټال 2118 تنه زده کوونکي فارغ شوي چې 15001 تنه یې د حکومتي لیسو او 2016 تنه بیا د خصوصي ښوونځیو له 12 ټولګیو فارغ شوي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري اوس زو د معلوماتي ټیکنالوژي پر لور. د پاکستان د مخابراتو ادارې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی ای په تازه راپور کې ویلي چې په هغه هیواد کې د ښځو د موبایل انټرنیټ کارول زیات شوی چې مثبت اقدام دی. پی ټی ای د 2015 کال په راپور کې ویلي دي چې له نورو کلونو پرتله په تیر کال کې 45% ښځو موبایل انټرنیټ کارولې دي. په خیبر پښتونخوا کې بیا آنلاین کاروبار کوونکي ښځې وايي انټرنیټ ته اړتیا لري خو ډېرې ښځې له هغه سهولته بې برخې دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال خالد نیاز را کوي.
د پیښور سلما یو خبریال ده او فریلانس کار کوي. دا وايي د تیر وخت په نسبت اوس خلکو کې سهد پوری پوهاوی راغلی او همدا وجدا چې د ښځو لخوا د موبایل انټرنیټ استعمال کې اضافه شوې ده. خو بیا هم ډېرې ښځې داسې دي چې هغوی ته د موبایل او انټرنیټ د استعمال اجازت نشته. دا وایي د انټرنیټ د لارې ښځې په کور دننه ګټي ترلاسه کولی شي.
اصل کې ټول خبره ده مهارت تک ده چا مهارت سکلز تمر زیات نه غا آنلاین ټیچینګ هم کولی شي په هغه باندې پیسی گٹلی شی تین علاوہ ٹیوشن خلق کئی دا مختلف کلاس سنو زکا چی نن سبا وقت کے کمانگا اگورو نو دیر دا سی ما شمان شتا چی اگا خلق بہر نپریگ دی ام کور کی وقت دا ٹیوٹر ارینج کئی نو کا ٹیوٹر خر ٹیوٹر اگوی نلی روی نو دا سگران طریقہ ندن نن سبا دور کی اگا آن لائن ہم اگوی تا سبق خولی شی.
دا پی خبر خدیجہ کول دا تیرو پینز کلون رہاسی آن لائن د کپڑوں کاروبار کئی. مشال ریڈیو سره خبرو کې خدیجه کول اوی شروع کې دیتا غن شمیر ستونزې رامخته شوې دي ولی اوس د آنلاین کاروبار څخه خه ګټه تر لاسه کوي چې نه صرف پری د دې خپل کور چلیږي بلکې د نورو خو هم د کار زمينه برابر کړې ده.
میرا فوکس همیشه یهی رہا ہے کہ کسٹمر کو میں وہی چیز
سما دا هدف او چی سودا خستون کی تا هم سجن ور کړم کوم چې می ورتا آنلاین خود لیدی هم دا وجدا چې زما کاروبار ډیرا پرمختیا وکړه. زه فخر کوم چې ما نه صرف ځان لا کاروبار ساس کړي بلکې نورو خزل می هم د کار زمينه برابر کړی دا او ما سره د کلیوالو سیمو ډیرې خزي کار کوي. زه دا وایم چې پاکستان کې د آنلاین کاروبار ډیری مواقع موجود دي خاص طور باندې خزو ته پاره که ستاسو نیت صفاوی او مهنت جاری وساتئ نو هر یو خزه کامیابی دلی شي.
تو کوئی بھی آپ اپنا مقام بنا سکتے کوئی بھی عورت اپنا مقام بنا سکتی ہے.
یوی بلی مرمنی چینه غختل نامه او پی جندل شي وای دی هواد کی ډیره خزه انټرنیټ کارول غواړي ولی سوشل میډیا اپس باندې د زورونو لوجي دوی د دې استعمال څخه ډډه کوي. باید خزه ته آنلاین تحفظ ورکړل شي.
دا زبر تاسو خپل خور اگزامپل در کما یو سټوډیو چلے دا سپا او دا سلون وغیرہ دا ټول هر سدی نو اغه چلے خو کله مارکیټینګ کوي نو دای په پوسټ باندې دای چې کم سټوریز وغیرہ باندې دی ایون دو اغه سپیسیفای کړی دا باقاعده لیکل دي چې صرف دا د خزو د پاره دا سړو د پاره نه دی اې ته بیا هم دسی کمنټس یا دسی میسج را دی چې لکا تاسو خز سړو لا څنګه کوي نو پدې کې بیا پکا د چې کله ان کیس مونږه رپورت کو نو اغه رپورت بیا لکسی دسی اخلي او یا دې دای اکاؤنٹ بلاک کړي یا دې ریسټریکټ کړي چې اغه لګړې په کولا وړو باندې سی ټرمز یا دسی خبر پوره نشي کولی
د پی ټی ای راپور کې ویل شوی پاکستان کې شپک روړه یوټیوب صارفینو کې شپیته فیصد سړی او سلویخ فیصد خزی شامل دی هم دغه شان انسټاګرام باندې یو کروڑ اتیا لکه صارفینو کې پنځه دیرش فیصد خزی او پنځه شپیته فیصد سړی دی راپور تر مخه فیسبوک باندې شپږ کروڑ او دیرش لکه صارفین موجود دي چې پکې څلیرش فیصد خزی او شپږ اویا فیصد سړی دی ټیک ټاک باندې شپږ کروڑ او اویا لکه صارفینو کې یو اویا فیصد سړی او یو کم دیرش فیصد خزی شامل دي د خزو د حقونو مبارزی وای باید ډیجیټل نړۍ د خزو او ماشومانو د پاره محفوظه جوړ کړل شي دوی د سیاري نه بغیر دا وکړي او معلومات ترلاسه کولو سره ترې کټي هم ترلاسه کړي خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي کو ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
دنیا ڈکھالا غبارا بیلا تا بپاتے ببی چمو یم ببارا سبد یم سایم تو ہرا سارا لارا مالا دعا پرین دچی ورک بشم افلارا مالا دعا پرین دچی ورک بشم افلارا دژوندان د سپارو توري راو خوت ساخ استش کو تا درنا لوري راو خودل تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خودل تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خودل من مش جانا نا سما من مش بیمار من مش جانا نا سما من مش بیمار مال تو اپری ندی چورک بشما فلارا مال تو اپری ندی چورک بشما فلارا تنیمو شپو پوی خطوا پایم ما دخا پیرو جامی آغوستی پہاوایم ہر چو کلخ پلا زانو رکھو نا پیدایم تچی لمسکشی زب چی غیکڑم چی دایم یا سما دمینے دستم درو یک ازدارا یا سما دمینے دستندرو یک انسارا مال تو اپری ندی چورک بشما فلارا مال تو اپری ندی چورک بشما فلارا چار سمارن زورا
لز گرویو دی قربان شم کاش چشم انار در تار مان چی دی در مان شم یا چه رات تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم یا چه رات تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم پریم شی زماد جلد سوی رو باب تارا زماد چڑ دس ویر پاپ تارا مال تو آپری ندی چورک بشما پلارا مال تو آپری ند چورک بشما پلارا مال تو آپری ند چورک بشما پلارا مال تو آپری ند چورک